The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De.
ستړې مشه ګرانو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرز کال 2014 د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې په کابل کې د سحر پنځه نیمه بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جون پنځمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته سماوش چلیل هرکلی وایم اړوم به ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته په تمام عرب نړۍ اروپا او امریکا کې نن د روجې لومړۍ ورځ ده او پاکستان کې به رویت هلال کمیټي نن د میاشتې کتو لپاره غونډه کوي
یاد دی وی چې هر کال پاکستان کې روجا وخت تر په دوه بیلو بیلو ورځو منځل کیږي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې عموما د ګرد ملک نه یو ورځ وړاندې د تمام اسلامي نړۍ سره روجا وخت تر منځل کیږي
د امریکا نیشنل پبلک ریډیو یا این پی آر لپاره خبریال ډیوډ ګل کې د خپل ترجمان زبی الله تمنا سره د افغانستان سویلی هلمند ولایت کې په یو برید کې وژل شوی دی او د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویلې دي چې د اتوار په ورځ په علی پوخار باندې د شامی حکومت لخوا هوایي بریدونو کې 23 تنان وژل شوی ولې ځنی فعالین دا شمیره 53 ښایي
د دې خبرونو پخلی د شام په حالاتو نظر ساتونکي د بشری حقوقو هغه ډله کوي چې خپل مرکز په برتانیې کې لري
قدر من اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا جاری ده قدر من اوریدونکو سرټ کې تاسو ورېدل اوس پراندې کوو د خبرونو تفصیل د کال 2014 رمضان میاشت د نن په عرب نړۍ اروپا او امریکا کې شروع کیږي تیر ورځ د سعودي عرب قطر عرب امارات او یمن کې مذهبي مشرانو د نننې ورځې د روژې اعلان کړی دغه اعلان تیر ورځ په سعودي عرب کې په سرکاري ټي وي د میاشتې د کتو وروستو وکړی شو امکان دی په نورو عرب ملکونو افریقا کې هم د ګل د ورځې لومړۍ روژه ونیول شي په انډونیشیا کې چرته چې مسلمانان تر ټولو زیات دي ورسره په سنگاپور لبنان شام کویت اردن افغانستان او فلسطین کې هم د نن نه لومړۍ روژه ده د پاکستان رویت هلال کمیټي به نن غونډه کوي چې د لومړۍ روژې په حق له به شواهد د میاشتې کتو د ترلاسه کولو او بیا د اعلان فیصله کې یاد دی وی هر کال پاکستان کې روژه او اختر په دوه بیلو بیلو ورځو لمانځل کیږي او د امریکې یو تجربه کار خبریال د خپل افغان ترجمان سره د اتوار په ورځ هغه وخت وجلی شو کله چې دوی په سویلي هلمند ولایت کې د افغان پوځي کانوای سره سفر کوو د وجلی شو په جنګلو په امریکا کې د نیشنل پبلک ریډیو یا این پی آر لپاره فوټو جرنلیسټ ډیوډ ګل کې او ترجمان زبی الله تمنا په توګه شوی دوی سره په کانوای کې موجود دوه نور خبریالانو ته زیان نه دی رسیدلی نور تفصیلات لا مخې ته نه دی راغلي او دا هم لا نه د واضحه چې نور کوم جانی زیان شوی او کنه شامی فعالینو ویلي دي چې د اتوار په ورځ په لیپو خار باندې د شامی حکومت لخوا ترسره شوی هوایي بریدونو کې خوا او شا 53 تنان وژل شوي ولې د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری دا شمیره 23 ښایي چې په کې درې ماشومان هم شامل دي بلخوا د قازقستان کورنو چارو وزارت ویلي دي چې د اکتوبر صوبې صنعتي خار کزاک کې د داعش توندلارو د وسلې دو دوکانونو او یو پوځي یونټ باندې حملې کې شپږ تنان وژلي دي او د پولیسو لخوا جوابي عملیاتو کې څلور توندلارې وژلې شوي او اووه نور نیولې شوي دي ولې نور توندلارې تښتېدو کې کامیابه شوي دي چارواکو خلکو ته ویلي دي چې د تښتېدلې توندلارو لټون روان دي او خلک دې په کورونو کې دننه پاتې شي د باکسینګ نړیوال چمپیون محمد علي مړې د هغه پلارني کلي لویز ویل ته د اتوار پر رسول شوي کوم چې د امریکې کینټکی ریاست خار دی محمد علي د تیر جمعې شپې سلور اویا کالو په عمر کې د پارکنسن ناروغۍ د لاسه مړ شوې د ګرد نړۍ نه د محمد علي په مرګ باندې د تعزیتي پیغامونو سلسله روانه ده د راتلونکي جمعې پر ورځ به د هغه د جنازې مراسمات ترسره کیږي د امریکې پخوانی صدر بل کلینټن په هغه شخصیتونو کې یو دی څوک به چې د محمد علي جنازې په مراسمو کې هغه ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او د سومالیا حکومتي ریډیو او ټي وی لپاره کارکونکي یوه خزینه خبریاله ساګل سلاد عثمان د اتوار پر سرخار موغدیشو کې وژل شوې ده د سومالی خبریالانو قامی اتحادیې سیکرټر جنرال محمد ابراهیم وایس آف امریکا ته ویل دي چې ساګل عثمان په خودان ضلعه کې د نامعلومو مسلوالو لخوا هغه وخت وژل شوه کله چې دا یو ځای یونیورسټۍ نه بهر را روانه وه وسلوال د بریدرستو تیخته کې بریالي شوی. په تیرو شپږو میاشتو کې سومالیا کې دا دویمه خزینه خبریاله ده چې وبجل شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوسئ. د کال 2018 روجی میاشت نن نه په عرب نړۍ، اروپا او امریکا کې شروع کیږي، او د تر څنګ په انډونیشیا کې چرته چې مسلمانان تر ټولو زیات دي، او ورسره په سنگاپور، لبنان، افغانستان، اردن، کویت، شام او فلسطین کې هم د نن نه لومړی روژه ده. د پاکستان روی تحلال کمیټي به نن غونډه کوي چې د لومړی روژې په حق لبه شواهد دي، او د میاشتې کتو لپاره دوی د دې وروسته به اعلان کوي. په دې کله باندې نور حال زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
تیر ورځ د سعودي عرب، قطر، عرب امارات او یمن کې مذهبي مشرانو د نننې ورځې د روژې اعلان کړی دی. دغه اعلان تیر ورځ په سعودي عرب کې په سرکاري ټي وي د میاشتې د کتو وروسته وکړی شو. امکان دی په نورو عرب ملکونو او افریقا کې هم د ګل د ورځې لومړی روژه ونیول شي. په انډونیزیا کې چرته چې مسلمانان تر ټولو زیات دي، او ورسره په سنگاپور، لبنان، شام، کویت، اردن، افغانستان او فلسطین کې هم د نن نه لومړی روژه ده. د پاکستان رویت هلال کمیټې به نن غونډه کوي چې د لومړی روژې په حق لا با شواهد د میاشتې کتو د ترلاسه کولو او بیا دغه اعلان د کولو فیصله کوي. یاد دی وی چې هر کال پاکستان کې روژه او اختر په دوه بیلو بیلو ورځو ان منزل کیږي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې عموما د ګرد ملک نه یو ورځ وړاندې د تمام اسلامي نړۍ سره روژه او اختر منزل کیږي. د دغه شخړې هواري لپاره کوششونه په دې ناکام شوي چې د خیبر پختونخوا مسجد قاسم علي خان خطیب د ګواهانو ترلاسه کېدو وروسته اعلانات کړي، خو د ملک سرکاري تنخواهدار د رویت هلال کمیټې علما په دغه نیوکه کوي او د دغه سیمو نه اخستل شوي ګواهان یا شواهد منلو ته نه تیاریږي. که څه هم په ملک کې د اسلامي ملکونو سره په یو وخت د روژې او اختر غوښتنې شوي، خو تر دې وخته دغه لانجه لا هم پر ځای پرته ده. دې کال هم حکومت په دې کوشش دی چې روژې لومړی ورځ ګردمل کې په یوه ورځ وي. د دې لپاره روژې هلال کمیټې د یو شمېر مذهبي علماو په دغه فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا مسجد قاسم علي خان غیر سرکاري روژې هلال کمیټې غړي مولانا عابد کمال تیر ورځ ډیوی رادیو خبریال مدثر شاه ته ویلي چې دې وار د دوی غونډه به هم نن، یعنی د ګل په ورځ کیږي.
باقاعده اجلاس هو ان شاء الله چې هغه سبا پشپغم تاریخ د پیر پورز باندې به ان شاء الله دا موسمیات مطابق هم دا میاشت دا نو دا 13 میاشت دا 29 هوا، بلکه اخبارونو هم لګیلی چې په 5 تاریخ معمولی امکان شته، زیات تر امکان توی امکان چې دغه 25 تاریخ باندې دي. کو شهادتونه رال نو بیا مفتی صاحب چې مونږ با کسان مونږ ترال هغه به مونږ حکومتي کمیټې ته حواله کړو. حکومتي کمیټا دا غي شهادتونه قبول کړ، په هغه لحاظ سره چې بیا باغی دروجې اعلان کړي. غني باقاعده اجلاس سبا دي. نن اجلاس چې دغه نشته په مسجد قاسم علي خان کې د اتوار پورز باندې.
د پیښور مسجد قاسم علي خان خطیب مفتی شهاب الدین پوپلزی پر زد د پاکستان 50 دینی علماو 13 هفته پیتوا جاری کړی دا چې وای د هر کال د رویت هلال کمیټې د ټاکل شوې نیټې نه یو ورځ وړاندې روژه کوي او یا اختر لمانځي. دغه علماو کې محمد عمران حنفی، مفتی محمد حسیف قادری، مفتی پیر سید کرامت علی او مفتی محمد عبدالستار سعیدی شامل وو.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږ دا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. نن په ګردنړې کې یو شمیر د ګردنړې په یو شمیر هوادونو کې د روژې د میاشتې لومړی ورځ د لومړی روژه به وي. په دې کله باندې تاسو یو تفصیلي رپورټ ورېدو د روژو میاشت اهمیت په کله باندې د ډیوا ریډیو خبریال داود جبار خیل په پیښور کې خلکو سره خبرې کړې د دې خبرګونې اغستې چې دوی روژې میاشت اهمیت په کله نظر لري. نو راځي چې دا په شریکه وورو.
نو دا سیده چې دا رمضان کریم دی نو دی کې اکرام کول دی کې پچا ته رحم کول دا د شفقت او د مینې میاشته دا باید یو مسلمان په بل مسلمان باندې شفقت وکړي مینه وکړي په دغه رمضان مبارک کې خلک باید هر ماخامي او هر جماعت باید خلکو له خرما کجوري چې عربان او تمر وي دا باید وته هدیه کی وري کی همداسې شربتونه ورکړي همداسې کور کې کوریږي غوخي کمالدار وي هم یو بل باید موږ دغه هدیه دغه
د روزي کې خیرات کول او نور ورځو کې خیرات کول کې
بله بله ولی نشته دی دی روژه او دی نور ورځو ترمن په یو اویا تفاوت لري فرق لري میاشت رمضان کې چې څو خیرات وکړي نو الله پاک یو په اویا اجر او ثواب ورکوي
روژه چې دا ډیره مبارکه میاشت ده په دې میاشت کې ټول مسلمانان ډیر خوشاله وي ځکه په دې کې ډیره فائدې دي جسمي او روحي فائدې پکې پرتې دي ټول مسلمانان دې ستر فضیلت ته او دې ستر فرض ته په ډیر نیک سترګو ګوري موږ هم خوشاله یو چې دا روژه هم د نور کلونو په شان په ډیره خوشحالي او په ښه شان سره موږ همیشه لاس په دعایو او خصوصا موږ همیشه دعا په روژه کې کوو ځکه چې په روژه کې دعاګانې ډیر قبلېږي او نفل لمونځونه هم په فرضو کې حسابېږي نو دا یو ډیر فضیلت میاشت ده نو موږ ټول مسلمانانو ته دا دعا کوو چې الله دې دا میاشت کې د دې میاشت په برکت سره مسلمانانو ته الله په خیر ورکړي او ټول مسلمانان د بدبختیو څخه وژغورل شي او چې په خپل وطن کې په خپل چاپېریال کې په خپل کلي ماحول کې دا روژه دا زمونږ غټه دوه د همیشه
روزه کې باید موږ د غریب او مسکینو خلکو سره کومکو کو باید روزه ماته چې سم پخکړي هغه ورولې او یا نور دا روزه د رحمتونو د برکتونو میاشت ده باید موږ خوار ملت افغانانو ته دعا وکړو د سولې لپاره دعا وکړو په روزه کې باید موږ صدقات وکړو که چاته یو روپۍ ورکړو الله تعالی جل جلاله درته یو روپۍ په سلو بدلوي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چایو که جوړه دوه پر ځا پر روزه کې یو مسلمان روړ تا ورکړه نو الله تعالی جل جلاله به د ډیر په سبا نه قبول کړي او دا روزه د رحمتونو میاشت ده په دې کې ټول افغانان مسلمانانو ته پکاره چې د یووالي او د سولې دعا وکړي
سلام علیکم روزه کې باید خلک روړ سو
روزه کې باید خلک روزه یو ډیره خد رحمتونو میاشت ده هغه کې باید یو مسلمان روړ چې بل مسلمان روړ سره کومک وکړي او کچا یو کجوره ورکړه الله پاک د هغه بدل کې هغه ته سل ملانګانې به ورته لکه ما د مسلمانانو سره یووالی او اعتراض وشي او د غریبو سره باید مرسته وشي چې یو څه په اخر کې ته باید هغه خپل ګاونډي ته ورکړي چې هغه غریب دی نو الله پاک به تانه ډېر زیات خوشحاله شي
داود چبارخیل وایس اف امریکا ډیو رادیو پېښور
تاسو ډیو رادیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو رادیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو رادیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د نیم ساعت خبری خبرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري د روجی میاش پکل نړیوالو مشرانو هم یو شمیر بیانونه ورکړي د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې دا ډیر د غور و فکر میاشت ده او باید چې ټوله نړۍ په نړیوال رورولې باندې سلا شي او قدرمن اوردونکو سپردوی مرکې اړخ ته د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم سره په ځانګړي مرکه کې د سیمې په امنیتي حالاتو او د پاکستان سره اړیکو باندې خبرو کې ویلي د دغه سیمې او بالخصوص د افغانستان د لانجې حل د پاکستان او امریکا په لاس کې دی د ویلي پاکستان د افغانستان سره په یو وخت کې لاس امداد هم کړی خو د افغانستان په داخل کې ګوتوهانو باندې د دغه ملک حالات د خرابولو هم پاکستان ذمہوار دی چې ورسره امریکا هم په دغه کې تر سرحده لاس کړی دی د امریکا تاسو ته وړاندې کوم
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژنه او بدبختي څوک د تروریزم په لاس څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي مشکلات مو شي د ملا حبت الله اخوند ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورن دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي په دې اور کې کباب شول بالکل ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راغله.
ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، ده پر اسلام آباد خلک وکړه چې خپله ژمنه پوره کړي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینئ ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته پاتې شي؟
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستعلی کوو. او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ولې کښېنستل؟ د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو تر منځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول؟ په دې کې پاکستان څه کول؟ په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل د بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه رستی، هغه هند دی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لرئ د دې سولې پروسې نه؟ آیا دا پنځه څلور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله من یې چې دا به څه نتیجه
ورکړي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنې زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابي. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې دپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکولو کولو دپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژره.
خدایم کردی سیب تاسو وشی پردهی جگره ده پردی دی پکی نو دست سکنده ولی کده سپیناوی یا وضاحت خواری سوای ده دی پاکلا
پردهی خوده اگه وقت سوا چیز مرد شوری پر خلاف جهاد شروع کرد. لسون افغانستان تر وقت زیده ده جهاد دمبرستی پنام پاکستان ده یو خوز مرد دیر محترم دیر خوشحال و کرباس و ده مهاجر ده پاکستان رو لسون از مرد دیر درانوی وقت هر ځای هم د ډیورند دواړو غاړو ته، هم په پنجاب کې، هم په سند کې، هم په نور ځای کې، موږ د پاکستان د اصولو ډېر درناوی او ډېر عزت کوو. دا ابدن یې نه کړو. خو د بلې خوا د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج د افغانستان جهاد ځان ته یو ډېر لوی موقع وبلله چې په افغانستان کې رخنه وکړي او په افغانستان کې اثرات وکړي او پښه وغځي زموږ خاورې ته. امریکا هم په دې کې ورسره ملګری شو او د پاکستان سره د افغانستان په څپولی کې امریکایانو د پاکستان سره ډېره مرسته وکړه او د هغه نتیجه دا شوه چې پاکستان په افغانستان کې د افراطیت روزنې ته ملا وتړل، چې د افغانستان عنعنوي جامعه، د افغانستان عام ولس چې مسلمانان وو په تمام معنا، خو افراطیون نه وو، چې دا لانجې سي او افراطیت او د دین په نامه پر دوی باندې افراطیت تمویلول دا سربېره سي او دا برسېره سي او زورور سي. نو څه چې نن روان دي د هغه نتیجه ده. په دې کې چې امریکا څه اهداف ورسره درلود موږ پوه نه یو، خو په دې پوه یو چې امریکا د شوروي د ماتولو لپاره د اسلام څخه استفاده کوله او بیا د افراطیت څخه ډېر استفاده کوله. په دې کې پاکستان هم ورسره ګر، په دې کې څه عربي هېوادونه هم ورسره ملګري وو. نو نتیجه افغانستان ته دا شوه چې موږ شوروي مات کړي، خو د شوروي د شکست اثرات افغانستان ته تر دې پرته چې موږ ازادي راولي، استقلال راولي، ډېر منفي وو، ډېر بدبختي راغله، ډېر بیچارګي راغله، ډېر مصیبت راغی. او یو خارجي زموږ د خاورو نه ووتی، نور خارجان ټول را ننوتل او موږ یې تر پښو لاندې کړو. نو اوس موږ هیله داده چې پاکستان افغانستان ته د یو مستقل او ورور هیواد په سترګه وګوري او امریکا دې افغانستان څخه د خپلو اهدافو دپاره استفاده نه کوي او پاکستان دې په دې پوه شي چې دی د پردو په بازي کې نه درېږي، دی دې په خپله بازي کې د افغانستان سره ودرېږي. د افغانستان سره خپله بازي ته ده به د ورورګروي او د دوستۍ بازي وي. دوی د غربیانو په بازي کې زموږ سره نه درېږي، د غربیانو دپاره دې موږ نه څه کوي او د ځان دپاره دې هم داسې نه کوي چې موږ دې تر پښو لاندې کړي، بلکې د یو معزز ورور په توګه دې راسره ودرېږي.
د افغانستان پخوانی ولس مشر په توګه تاسو ګڼئ چې د افغانستان سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ څه دی او دا خنډ د چا لخوا ولاړ دی؟
د افغانستان د سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ امریکا او پاکستان دی. د دغو دوو اهداف، د دغو دوو کلینې، د دغو دوو ګای سره همکاري، ګای سره شخړه د افغانستان د بدبختۍ باعث شوی.
لکه د یو خبریال په توګه زما لپاره دا مشکل شي کرزي صاحب چې پوه شم امریکا درته په عربونو ډالرو هغه لګوي د تحریر ضد جګړه وکړه، په پاکستان کې ځینې طالبانو مشران ووژل، نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګورئ؟
نو دا خو څوارلس کاله بعد وکړه، دا څوارلس کاله یې څه کول؟ دا څوارلس کاله که په پاکستان کې دوی روزل کېدل، که د پاکستان څخه دا کېدل، د ولې پاکستان ته مرسته کول؟ دوری پیسی ورکوی حالتی بی ورتی بریش دام مکو دست موش مصیبت بدوم رو گوشت نوای دست موش بدبختی بدوم رو پراخ و دوم رو عمیقه نوای امریکیش پا افغانستان که مرسا دا پیسو کرده منه نکو دا صحی خدماتو منه نکو دا تعلیم پا پرخ چیز تکلی منه نکو دا نور سره خود دا ترورزم پا خلاف پا جگره که امریکی دا امریکی رویش و کردار و سرطیجی سامنه و مطلق غلطه و مجھے دیر وزیب لیدو پا دیکی پاکستان دیر وزیب لیدو پا دیکی او سیما وزیب لیدو دا اصلاح غواړي، دا تغییر د رویش او د ستراتیژي غواړي. څنګه
تاسو په خیال څنګه اصلاح څنګه ستراتیژي غواړي؟
اصلاح دا همانا چې دا جګړه د افراطیت د حکومتونو لخوا پالل کېږي. افراطیت د افرادو خوا نه پالل کېږي، افراد دونه توان نه لري چې افراطیت وپالي، مګر دا چې غټې دستګاوې شتمنې د پیسو خاوندې دستګاوې په دې پسې وي او د خپل اهدافو لپاره یې وپالي. او امریکا په هغه ښه پوهېږي چې دا څوک کوي، چېرته کېږي. په دې کې باید اقدام وکړي او دا موږ دا څوارلس کاله چې همدغه ورته وایو، خدای خپل کار کوي. نو چې خپل کار کوي هغه بیا حقیقت دی چې په ډېرو مواقعو کې زموږ په خلاف یو زموږ په ګټه نه وي.
موجوده حکومت د افغانستان چې دی، موجوده یووالي حکومت، څنګه ګوري؟ آیا هغه دې کې څه رول لوبولی شي کې دا توان ویني تاسو؟
باید ویروي، هغه یو مسؤلیت لري چې د افغانستان منافع دپاره کار وکړي.
کرزي صاحب، د پاکستان حکومت ویل چې د جون لومړۍ نېټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نشي تللی. هلته لکونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي. په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي. افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړي شي، خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی. یو تن چې هر هیواد ته ځي نو پاسپورټ او ویزه لري، تاسو څه وایئ؟
دلته مسله بېله ده. دلته د ډیورنډ کرښو د چې انګریزانو پر موږ تحمیل کړی ده او یو ولس یې دوه ځای کړی او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې د هغه ورځې څخه چې انګریزانو تحمیل کړې ده د اتلس سوه درو نویم کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ تللی نه دی راغلی نه دی. سلو څو کاله وشول چې دا کرښه جوړه شوې ده، خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفته عمل یې کړی دی، آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې ښه پوهېږي. نو د سرحد تړل، د ویش تړل او خلک نه پرېښول چې بې پاسپورټه لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي، بلکې دا به دا خبره لا ډېره. زما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه دا چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي.
آیا د هند پاکستان وایي چې د افغانستان ځمکه کاروي، حقیقت څه دی؟
نه، نه دی حقیقت، نه دی حقیقت. پاکستان چې داسې وکړي، پاکستان چې اول د افغانستان سره کښېني خپله معامله جوړ کړي. افغانستان وایي د پاکستان څخه خلک راوړي موږ وژنو، انتحاریان راځي، بمونه راځي. که دا حقیقت وي چې دوی او پاکستان په خپل اقرار کوي، نو چې پاکستان خپله خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرېنږدي. کله چې افغانستان ضعیف شي، بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي، دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کړي چې زموږ خاوره به نه استعمالېږي. او پاکستان چې د هند سره خپله شخړه په افغانستان کې نه کوي، طبعا هندوستان ته هم موږ دا وایو چې د پاکستان سره خپله شخړه د افغانستان څخه مه کوو، خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده، ډېره پخوانۍ ده او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي.
پاکستان هم کړي،
پاکستان هم کړي دي، خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړي دي، هند بیا هغه نه دي کړي. موږ د پاکستان د مرستو ممنونه یو، لکه په شروع کې چې وویل، پاکستان د ولسونو ممنونه او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک حکومت موږ په هغه ورځ ورسره دوستان شو په هماغه ګړی ورسره دوستان شو زړه ورسره غواړي دوستي ورسره غواړي ورور هېواد مو دی همسایه هېواد مو دی خو ظلم دې نه کړي دوستي دې وکړي
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونو څخه دا هیله ده چې ځان ته دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده. اوس فراندې کو د شام پکله یو رپورټ دی چېرته چې د شامیولس د خونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي چې د اتوار پرس په علی پوخار باندې د شامی حکومت لخوا ترسره شوی هوایي بریدونو کې 2 تنان وژل شوی. نور تفصیل په کلیم افسر باندې کوي.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د شام په الپو سیمه کې د شام حکومتي عسکرو د ګولاباری او هوایي عملیاتو له وجې لږ تر لږه 350 تنه وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. فعالین او بشری حقونو ډلو تر مخه درجنونو بیرل بمونه او د تیلو ډرمونه چې پکې بارودی مواد ډک وو د شام پوځي هلیکاپټرو کتریجی علاقې کې غورځولي چې ډیر زیات ځانی او مالی زیان یې اړولې. د دې خبرونو پخلی د شام په حالاتو نظر ساتونکي د بشری حقونو هغه ډله کوي چې خپل مرکز په برتانیې کې لري. د مرګ جوبلو په شمیرو کې تضاد معلوم شوی خو د پیښې نور جزئیات یو شان مطبوعاتو خپور کړي. د شام دفاع وزارت تر مخه دوی د باغیانو په مرکزونو سلوي خوایي حمله تر سره کړي چې پکې روسی جنگي جازونه هم شامل وو. د شام مطبوعاتو تر مخه باغیانو لخوا هم په حکومتي مرکزونو بریدونه شوي. حکومت ته انتظام لاندې حمادانیا او میدان علاقو باندې باغیانو میزایلونه ورولي او ګڼ شمېر پکې زیانې کړي. که یو خوا د باغیانو په ضد د شام حکومتي عملیات زیات شوي دي نو بلخوا آی ایس یا داعش ترګر ډلې په ضد هم د شام حکومت د کال 2014 وروسته پاول زل ډیر زیات پرمختګ کړی او د داعش مضبوط مرکز او خود ساخته سرخار د رکا حصار ماتولو کې کامیاب شوی. د داعش په قبضه کې د شام شرقي برخې چې پکې د رکا صوبې او د حما صوبې یو شمیر خارونه شامل دي د روسی جنگي جازونو د سخت بمباری سره مخ شوی او داعش ترګر ډلې ته ډیر زیات تاوان اړولې. شپګیش د داعش جګړه مار وجل شوی او نه د شام حکومتي عسکر هم پکې مړ شوی دي. په شام کې د روسی پوز مرستو لوجه صدر بشار الاسد حکومت ته ډیر زیات طاقت ملو شوی او په کال 2014 کې داعش ترګرو د شام رکاسیما د شامی حکومت مخالفینو یا باغیانو نخپل ولکې کې اخیستی وه او د هغې وروستو یې هم دغه د خپلو تندروه او تشدد ډکو کاروانو حصول لپاره کارولې. داعش په ضد د امریکې په مشرۍ کې جوړ ائتلاف هم عملیات کوي. دا ائتلاف چې اس ټی اف سیرین ډیموکراتیک فورسز په نوم یادیږي 10,000 وسله والې د رکا شمال اړخ ته پر ځای کړي او د داعش په ټکانو حمله کوي. روس هم د اس ټی اف سره د همکارۍ او مرستو وعده کړي. د امریکې چارواکي ګمان لري چې په رکا کې دا وخت د داعش 3,000 پورې جګړه مار موجودیت لري. مطبوعاتو کې داسې راپورونه هم راغلي دي چې داعش مشرانو په خپلو کې دننه د جاسوسانو معلومولو کار هم پیل کړی چې له وجې یو شمېر خپل ترمینځه بې اعتمادۍ له وجې وجلې هم دي.
قدر من اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس آف امریکا ڈیوا ریډیو دا سهرنه چې کوم دی وخت نیم ساته خبری خبرونه وا دا پای ته رسیدو نه کولو کې تکنیکی رښتا مونږ سره ملګری وو پروډوسر وو کلیم افضل انجینیر وو جان دوی ته هم ډیره مننه وایو چې تر ځای ما ڈیوا ریډیو خبرونه لا دوام لري. سو شیبو کې بس سحر په خیر خبرونه شروع کیږي. نن درې پروگرام قربان دي زموږ همکاران اشفاق مومن او بختور شاه. نو ڈیوا ریډیو سره اوسه